قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم تاسو وایس اف امریکا دی وی خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ډی سی ل سټډیو څخه اوري او د دې خبرونه کوربه ز مجاهد جوادیم. په دې خبرونه کې به له موږ سره د پروډکشن په برخه کې ناهید سهر مرسته کوي او هڅه کوو تاسو ته بیا هم په یوې مهمې مسالې باندې خبرې وکړو چې هغه د چاپیریال یا د انوایرمنټ پاک ساتل یا د هوا پاک ساتل دي. هغه ځکه د تاسو په یاد وي چې تقریبا لس ورځې وړاندې په دې اړه موږ تاسو له یوه قدرمن میلمه سره وغږېدو او هغوی په سیمه کې په افغانستان او پاکستان کې د ککړې هوا د خرابې هوا په برخه کې چې زیاتې څېړنې کړې وي له موږ تاسو سره شریکې کړې او له تاسو یې وغوښتل چې تاسو څه کولای شئ چې خپل چاپیریال پاک وساتئ یا خپله هوا پاکه وساتئ. په دې کې د خلکو ونډه څه ده، حکومتونه څه کولای شي او عام ولس او نړیوالې ادارې څه کولای شي. په هر صورت مونږ هڅه کوو چې دې خبرونه کې تاسو ته هم زیات وخت درکو. تاسو کولای شئ سټډیو ته زنګ ووهئ او خپلې پوښتنې له میلمه څخه وکوئ. په ورته وخت کې لږ تر لږه تاسو د موږ د یوې پوښتنې ځواب راکړئ که تاسو سره وي چې تاسو د خپل چاپیریال یا په خپل هیواد کې په خپله سیمه کې د هوا د پاکوالي لپاره د هوا د پاک ساتلو لپاره تر اوسه څه کړي دي او یا څه کوئ، څه کولای شئ. بوټي، نیالګي، ونې دا مو کرلې دي، خپل د کور کثافات یا ټرش چې څه دام په سم ځای کې خښ کړی ده یا چولی یا سوځولی ده او دې ته ورته نور، ځکه د هوا ککړتیا او د چاپیریال ناپاک کیدل له ډیرو زیاتو ناروغیو سره نیخ په نیخه اړیکه لري. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 001-202-205-003. که غواړئ په وړیا توګه زنګ ووهئ نو 0800-999-00. زمونږ میلمه دی ډاکټر صاحب نوروز اخمال چې دوی په لندن یونیورسټي کې د نړیوالې روغتیا په برخه کې خپله ماستري کړې ده او همدا اوس هلته په یو شمېر څېړنو باندې بوخت دی. د مهال فکر کوم چې د ټیلیفون لارې له موږ سره ملګری شوی دی ډاکټر صاحب نوروز اخمال، که د مغه ګوري خپرونې ته په خیر راغلی، ستړی مه شي. ډیره زیاته مننه. دا په کله چې خبرې کوو د تاسو د غږ سره داسې لږ زره شور راځي، داسې ښکاري لکه د الوتکې نه ما سره خبرې کوي، که څنګه ډاکټر صاحب؟ یو څه د شمال او غږ ده، د هوا غږ ده لکه تند سلی چې چلیږي. نو خدای دې وکړي. خو په هر صورت درنو قدمونو اوریدونکو له نیکه مرغه ډاکټر صاحب نوروز اخمال له موږ سره دا مهال میلمه شوی دی. بیا هم هڅه کوو چې د هوا په ککړتیا باندې وغږیږو، د هغوی په روغتیایي اغیزو باندې وغږیږو او همدارنګه په اقتصادي اغیزو باندې وغږیږو. تاسو څه کولای شئ، حکومتونه څه کولای شي او په دې ټولو مسایلو به خبرې کوو. خو په دې هیله چې ډاکټر صاحب خپله ګوشه کې وږی واچوي او غږ یې ښه روښانه رسي چې بیا تاسو له موږ نه سر ونه ټکوئ او شکایت ونه کړئ. تاسو هم په ورته وخت کې ځکه د هوا پاک ساتل یا د چاپیریال پاک ساتل د یوازې د حکومتونو کار نه وي، د نړیوالو ادارو کار نه وي، دا هر کس کولی شي په دې برخه کې خپله ونډه ولري او مرسته وکړي په دې برخه کې. تاسو ته په مخکې خبرونو کې هم موږ یو شمېر مثالونه درکړي دي. مثلا دلته په امریکا کې یو شمېر پارکونه دي، که چېرته تاسو ولاړ شئ نو د دې پارکونو د ډاکټر صاحب نوروز اخمال تاسو ته بیا هڅه کوو چې ټیلیفون وکړو، ځکه د تاسو په غږ کې ډیر زیات شور و او موږ هڅه کوو چې د ډیوې خپرونې د تاسو غږ دا په ډیره روښانه توګه خلکو ته ورسیږي. نو موږ د ډاکټر صاحب د ټیلیفون شمیرې د یو په ځای دوه لرو، که چېرته لومړنۍ شمیره کې ونه توانی کوم چې له دوی سره سمې خبرې وکړو، بیا به هڅه وکړو چې دوه مشمیرې ته زنګ ووهو او په دې هیله چې تاسو ته ډاکټر صاحب خپل روسی معلومات وړاندې کړي. ښه، راځم خپل خبرې ته. دلته په امریکا کې هم کله چې یو شمیر پارکونه دي، کله چې تاسو پارکونو ته ورننوځئ، د دې په خاطر چې هلته سیل وکړئ، ساعتم تیر شي یا لږ دمه واخلئ یا لږ آرام وکوئ، نو په بورډونو باندې لیکلي دي د پارکونو ته ننوتلو پر مهال چې تاسو کله هم په پارک کې خپل میله پای ته ورسوئ، له تاسو نه که څه پاتې کیږي، هغه کثافات یا ټرش، هغه له ځان سره له پارک بیرته وباسئ، هغه په یو پلاستیک کې واچوئ، له پارک وباسئ، او هغه خاص ځایونه چې د دې کثافاتو لپاره ځانګړي شوي دي هلته یې واچوئ. څومره دا د موږ تاسو په سیمو کې عملي کیږي کله چې خلک ځي میله کوي، یو ځای کې مثلا ګنی خوري، ګنډېری خوري، هغه څه چې پاتې کیږي آیا هغوی همداسې غورځوي په دې پارک کې او کنه کثافاتو ته رسوي؟ پیپسي خوري، دا بوتل له ځان سره وړي، هغه کوم ځای چې کثافاتو لپاره ټاکل شوی ده هلته اچوي، هغه ټراش کین کې اچوي او کنه په لارې غورځوي. دا ټول هغه خبرې دي چې په دې باندې به خبرې کوو. موږ د هوا په ککړتیا باندې، د چاپیریال په پاک ساتلو باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحب تاسو ته دا هم روښانه کړي چې د چاپیریال په پاک ساتلو کې د ونو کرل څومره ارزښت لري، څومره مهمه ونډه لري، یو ونه څومره انسانانو ته، څومره کسانو ته پاک اکسیجن یا پاک هوا ورکولای شي، او څومره ونې باید وکرل سي چې د یو ښار ټاکلي نفوس یا شمیر خلکو لپاره پاک هوا برابر کړي. په هر صورت فکر کوم چې ډاکټر صاحب نوروز اخمل له موږ سره ملګری شوی. ډاکټر صاحب بیا هم ستړی مشي،
بس مننه،
ان شاء الله اوس به خسه او بيخي دا غسنو، ان شاء الله چې په اوردون کې موږ خوشاله یی، تاسو خوږی خوږی خبرې بل خیر سره خي ووري. ډاکټر صاحب اول خو زه وایم که تاسو د یو وزیر په توګه له درنو اوردون سره دا شریک کی چې لس ورځې وړاندې کله چې تاسو په دې برخه کې سیړنه وکوله او تاسو لمړنۍ واغه کسانو نه وی چې په سیمه کې مو د هوا د ککړتیا په اړه خپل اندېښنه شریک کړل رسنیونه، او ډی وی هم له تاسو سره پروګرام درلود، موږ تاسو په دې باندې وغږیدلو، بیا مراکیم وکولې د کابل کې یا په سیمه کې الته د هوا د ککړتیا په اړه د تاسو د پوها وی د خبرېدو نه وروسته څه حکومت څه کارونه کړي دي؟ آیا زپویګم دومره زر خو کېدې شي بلدون نه راغلی، خو کېدې شي یو شمیر ګامونه حکومتي چارواکو یا اړوندو ادارو اخستي کنه؟
ډېر مننه. اول خو زه غواړم چې دغه کریډیټ یا د دې کامیابی په ډېره برخه کې دی وای موږ سره همکاري وکړل، ستاسو همکاري نتیجه وه چې زموږ آواز مو د افغانستان چارواکو ته او نورو ګران اوریدونکو ته وړاندې کړ چې د هوا ککړتیا وضعیت ډېر خراب شوی، حتی ایمرجنسي حالت ته داخل شوی وه. نو په افغانستان کې درې عمده کارونه وشول. لومړی دا چې په روغتیایي مراکزو کې، په شفاخانو کې او په کلینیکونو کې د عام روغتیا وزارت هدایت ورکړی، ورته ویلو چې په دې وخت کې به د هوا د ککړتیا له کبله ډیر زیات ناروغان راځي، روغتونونه باید اضافي چپرکټونه ولري، درمل په نظر کې ونیسي او اکسیجنونه ولري. معمولا هغه مریضان چې بیا د هوا د ککړتیا له کبله روغتونونو ته مراجعه کوي، هغه کې د معمولا اکسیجن ته بیا ضرورت لري. نو دغه مادهګانې معمولا په روغتونونو کې هم په خصوصي هم په دولتي کې نیول شوی وي. دویمه عمده موضوع چې ډاکټر صاحب عبدالله د افغانستان د دولت اجرایي رئیس د هم یو بیړنۍ ناسته درلودله د مربوطه ادارو سره، چې په هغه کې د عامې روغتیا وزارت، د محیط ساتنې مستقل ادارې ریاست، شاروالۍ او د کلیو د ښارونو د جوړولو او د فواید عامه او د دې په څنګ کې د ترانسپورت وزارت نورو مربوطه ادارو سره جلسې ونیولې، او دا ورته ویلې چې د هوا ککړتیا ډیره زیاته شوې ده. هغه دلایل چې ما موږ تاسو د میډیا نه شریک کړل چې کوم عمده دلایل دي، په هغه کې د بې کیفیت د سوخت موادو او د لوی حمامونو موجودیت چې بې کیفیت مواد پکې سوځېدل، یو تعداد فابریکې کارخانې وې چې په تجارتي ځایونو کې، هغو ځایونو کې چې هلته ډیر زیات د کابل خاریان اوسیږي، د دوی سره ولې د هوا ککړتیا کې عمده رول لوبوو. دغو یو ارجیابي هم شوې ده. تېره ورځ هغه راپور چې ما د کابل نه واخیسته ومې لوسته، هغې کې یو تعداد زیات هغه مرکزونه چې هغوی ناپاک هوا تولیدول ډیر دود درلود، ډیر بې کیفیت مواد څنګه مواد نه استفاده کوله، د ډبرو د سکرو د خراب خرابو دودونه استفاده کوله. هغه ته هدایت ورکړه چې یو څه وخت پورې بيخي بند شي، او هغه چې بيخي بې کیفیت مواد نه استفاده کوله د غوینه حتی جوازونه واخیستل، او دولت فشار پر راوړل چې تر څو پورې دوی پر اطلن کې وخت کې داسې کارونه کوي چې هغه د کابل د هوا ککړتیا نور هم خراب حالت ته بوزي. بل هم دا کار چې شوی ده په دې کې هیوادوالو په مختلفو تلویزیونونو کې د تاسو د همکارانو لخوا نه بیا زه د بی بی سي سره د افغانستان بیا د نور تلویزیونونو سره موږ مرکې درلودلې، په هغې کې مو د هیوادوالو د معلوماتو کچه کوشش وشو چې لوړه شي تر څو پورې که دوی داسې ستونزو سره مخ کېږي په عاجل ډول سره روغتیايي مراکز ته مراجعه وکړي، او که په داخل د کوټو کې دوی د بې کیفیت موادو نه استفاده کوي څرنګه چې په دې کې زیات فردي او کورنۍ یعنی د شخص او د کورنۍ مسؤلیت زیات ده، ځکه که دوی بې کیفیت مواد نه په کورونو کې استفاده کوي هغه حتی د دې نه چې بدون د دې نه چې په دیوان د هوا ډېره ککړه کړي لومړی د دوی د خونو په داخل کې د کوټو په داخل کې دلته ډېره خراب په هوا تولیدی یعنی ډېر داسې ګازونه تولیدی چې د هغو تنفس کول انسانانو ته زیان رسوي. هغوی هم متوجه شول، زه مطمئن یم چې اقلا د خپلو فامیلونو د خپلو کورنیو د روغتیا د ساتلو دپاره چې د ککړې هوا نه وساتي دوی هم یو مقدار اقدامات وکړل. په میډیا کې کار شروع کړ، یو بل کار شروع شوی ده په دې سوشل میډیا د فیسبوک له لارې ټویټر له لارې، په هغې کې هم یو خلک تشویق شوي دي چې په راتلونکي کال کې باید اقلا دوی د ونو کینولو د نیالګیو کینولو کې باید ښه پلانونه ولري، او کوشش وسي چې ډېر د موټرو په ځای باندې اقلا یا پیاده وګرځي او یا د بایسکلونو د استفادې دپاره خلک تشویق شوي دي. د هغوی د نه تنها چې سپورت کې هغه د هغوی دپاره ښه سپورت ده، ولې د هوا د ککړتیا د کموالي دپاره هم هغه موږ تاسره ګټه وکړي، او یا عامه ترانسپورت ډېر تشویق شوی ده. نو په دغو په مختلفو چینلونو کې دغه موضوع هیوادوالو ته رسېدلې ده، حکومت ته رسېدلې ده. زه مطمئن یم اقلا که د میاشتې آخر کې دا وضعیت صحیح ارزیابي کړي د میاشتې د پیل سره، نو خدای مهربانه ده چې روغتیایي وضعیت د هوا ککړتیا هغه تشویشونه چې په تېره هفته کې وو د تېره هفته نه به په راتلونکي هفته کې په کمېدو وي.
او ډاکټر صاحب، که څه هم تاسو چې کوم راپورونه شریک کړل او دغه یو شمېر بدلونونه اوس د هغې په ترڅ کې رامنځته شول، تاسو ولې یو شمېر هغه ځایونه چې لکه حمامونه او یا نور چې غیر معیاري د سون توکي کارول هغوی اوس ښه لرګي کاروي یا ښه سون توکي کاروي، همدغه ډول یو شمېر هغه کارخانې شاید تړل شوي وي چې زیات لوګي او دودې کوه، په ورته وخت کې که څه هم دغه ځینې کارونه سوي دي او دا د موږ تاسو ټولو هیله وه، ولې د افغانستان د حکومت یو شمېر چارواکو ویلي دي چې هوا سمه ده چې خرابه شوې ده، ککړه شوې ده، خو دومره هم خرابه نه ده چې یو بیړنۍ حالت دی اعلان سي. ما ته کټ مټ د افغانستان د روغتیا د یو پخواني وزیر هغه څرګندونې رایاد شوې کله چې ما ورته له روغتون نه اکسپایر یا تاریخ تیری درمل یا انټي بیوټیک ضد میکروب درمل ښکاره کړل، نو ما ته ویل چې انټي بیوټیک دي تاثیر به کم شوی خو دومره هم کم نه دی چې کار ونه کړي کنه. نو کله چې ما ورته وویل چې دا خو که کم سوی بیا به میکروب ډېر مقاوم شي، وایو زه خبر نه وم چې ته په دې هم پوهېږې. نو اوس خبره داره چې د افغانستان حکومت دغه چارواکي ولې وایي چې ککړه دا هوا ګنده شوې ده، خرابه شوې ده، خو دومره هم زیاته نه لکه څومره چې اوس په ټولنیزو رسنیو کې خلکو پرې شور ماشور شروع کړی، د دوی څرګندونو ته په کومه سترګه ګوري ډاکټر صاحب؟
زه د یو تخنیکي همکار له نظره دا چې په دغه د هوا ککړتیا کې دا اوس تحقیق مې خلاص کړی ده، په دویم باندې کار کوم. د یو څېړونکي له نظره دا ورته وایم چې اقلا دوی کېدای شي هغه تعریف ته نه وي متوجه شوي. د هوا ککړتیا هغه وخت کې ایمرجنسي حالت داخلیږي چې د دغو ذراتو دغه مضره ذراتو حجم یو متر مکعب کې د 300 مایکروګرام نه لوړ شي، په داسې حال کې چې په تېره هفته کې 100 مایکروګرام په یو متر مکعب کې راپور کړل شوی و، یعنی هغه سرحد نه چې ایمرجنسي حالت داخلي د هغې دوشنبه شوی و. نو دغه ارقام که په نظر کې ونیسو د هوا حالت په ایمرجنسي حالت داخل شوی و. دویمه مهمه موضوع، زه به یو خو ګټې درته وایم چې ایمرجنسي حالت کله راغی که موږ تاسو د ایمرجنسي حالت قبول کړو او هیوادوالو ته اعلان کړو، د هوازوالو باور اصلا هغه معلومات ته ډیر توجه کوي چې دوی باید کوم اقدامونه وکړي. نو که چېرته هوا ککړتیا ایمرجنسی حالت اعلان شي، هغه خلک چې قلبي او تنفسي ناروغي لري، حتی هغوی ته د ډېر حرکت د کور نه د وتلو وتلو مشوره هم ډېره نه ورکوو. په څنګ کې هغه خلک چې نفس تنګي ولري، هغه باید هغه اکسیجن یا نیبولایزر چې موږ تاسو ورته وایو، هغه هم باید دوی ځان سره انتقال کړي، خصوصا اسما چې ولري، سلنډای چې ولري، تر څو پرې دغه ککړه هوا د دور د هایزون لپاره ډېر زیات خطرناک واقع نه شي. دا یوه موضوع. د سیاسي له نظر هم داسې ده، د سیاسي له نظره که چېرته موږ تاسو روغتیايي حالات چې کله واقعیت هر څه وي هغه نړیوالو سره شریکو، د نړیوالو د مرستو توجه هم افغانستان ته جلبېږي، هغوی موږ تاسو سره کومک کوي. درېیمه موضوع که چېرته زموږ تاسو چارواکي نه هدف دایي چې خدای نخواسته په ملک داسې د خلکو بې اعتمادي را مخکې منځته نه شي چې حتی خدای نخواسته یا تعداد خلک قابل پرېښودلو ته مجبور نه شي، فکر کوم د دوی استدلال به دا و. ولې د کابل خلک انشاءالله اوس د معلوماتو کچه لوړه ده، د 15% خلک په دنیا کې، د دنیا په هر برخه کې چې زندگی کوي، دوی په یو قسم د اقسامو باندې یا په یو نوع د انواعو باندې ککړه هوا تنفس کوي. یعنې د ککړې هوا مشکل په ټونه نړۍ کې ده، هغه تنها دې کې نه ده چې تنها په افغانستان کې راځي. نو افغانستان کې وضعیت ډېر خراب شوی، ځکه موږ تاسو توازونه ورته کړی، هغه وقایوي تدابیر او هغه تدابیر چې د هوا د ککړتیا لپاره په مخنیوي کې رول لوبوي، هغه موږ تاسو په تېرو دوو کلونو کې زیات توازونه ورته کړی. نو دې لپاره زه فکر کوم د افغانستان چارواکو ته د یو د دې برخه د یو کارشنا کارپو په توګه باندې زما مشوره دا و چې همیشه باید وختونه موږ د هیوادوالو سره شریکو، تر څو پورې هیوادوال خپل مسؤلیت هم درک کړي. ځکه دغه مشکلات اوس موږ د هیوادوالو سره شریکو چې هوا دومره خرابه شوې ده، هغه خلک چې په بټۍ کې د بې کیفیته موادو نه استفاده کوي، هغوی هم پوهېږي چې د دوی ژوند هم خطر کې لویږي، د دوی د کورنۍ ژوند هم خطر کې لویږي. دوی دا مسؤلیت ته بیا ډېر متوجه کېږي، نظر دې ته چې وایي چې هوا ککړه ده ولې دومره خرابه نه ده. زما د دې شراکت نه نظر دا ده چې کله کله باید ارقام وښيي، ورته وایي چې زمونږ هوا دومره فیصده ککړه ده، که دومره ککړه شي ایمرجنسی حالات راځي. نظر دې نه چې ډېر اټکل کې وایي چې وایي چې ولا وخت ککړه ده ولې دې حالات نه در رسیدل شي ایمرجنسی ته، کوم حالت کې داخليږي. نو دا موضوعات هم په دې راتلونکي وخت کې دې موږ تاسو هیوادوال سره شریکي دی، بیا په اسانۍ سره دولتي ادارو باندې اعتماد هم زیاتېږي، او په څنګ کې هغه اقدامات کوي چې هغه د هیوادوالو په ګټه باندې
ډېر ښه. ډاکټر صاحب معتبره غږیږو، پوښتنې هم لرو په منځ کې، به درنو اوریدونکو ته هم ورسو مخته موږ د ټلیفون شمېرې اعلان کړي یو ځل بیا ورته یو 001-202-205-003. درنو قدم اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا د وی خبرونه اورئ. دا اوس یو اوریدونکو لرو، شازم رور له ملیشیا نه پوښتنه به واخلو. شازم رور، خبرونه ته بخیر راغلی.
مجاجوا صاحب تا او ډاکټر صاحب تا زماره طرف نه دنيي د خوږ زړه سلامونه.
وعليكم السلام. ستړي مشي
او ډیره خوله موضوع دی په تیر او پروګرام کې کوم دی نه هم په دې باندې خبره کړې کړي ویو موږ هم په دې باندې غوښتو سل دی او کوم پوښتنه وکړو مېرمنه ډاکټر صاحب نه، او موږ دا وایو چې لکه او ان شاء الله تعالی چې زموږ ملکونه وسو هم دا سړي چې موږ ډیر وخه په مسافرۍ کې تیر کو او کم وخت کم په ملک کې شته دی خو په سوشل میډیا باندې ګورو دا چې کوم دی نو نور دا چې پروګرامونه ګورو په ملک کې کوم دی نو هم دا سه حالات راغلي دي چې دا ډیر خوشحالي دي لکه په بازارونو کې یا په کلو کې یا په هر ځای کې کوم دی نو ډیر خوره مو مامور دي چې کوم ګن بلا چې کوم دا هغه وړي او لکه دا ته وزري کوم دا دی وطن خبره تر وکړو نو خپل وطن خو خپل دې صفات خو د بل وطن نه کو چې خو اوسېږي په دې وطن کې نه
بالکل.
نو موږ دا وایو چې لکه دې وطن کې چې کوم دی هم دا سي ډېر زیات صفایان دي، او مطلب دا چې د صفایانو په وجه باندې سيادت د سړي خي بو هوا چې کوم دا نو هم ډېر خولي وي، او مطلب دا چې دا غي ته بيماري نه ملي. خو زه خپل ډاکټر صاحب نه پوښتنه دا لرمه چې ډاکټر صاحب زموږ په علاقو کې اوس د یخنۍ موسم دی، نو زمونږ خلک چې کوم دی نو لکه بهار دنه او چې اوس بخاري وته څوک وایي څوک وته چې کوم دی مختلف مختلف انګیټي وته وایي، په دې کې ګرم هم شي او بیا یخ تبار راوځي ابو هوا ته، کو په دې خپل باندې تاسو چې کوم دی نو موږ تاسو وایو نو دا به ډیره ښه تاسو ډیره مننه
ډیره مننه شازم رور کور ودان ډاکټر صاحب ته پښتنه ځان سره لیکلی وی یو بل اوردون کې هم اخلو اسلام الدین له پنجاب نه اسلام الدین رور خبرونه ته بخیر علی
السلام علیکم رور
وعلیکم السلام
ورو دیوار اډو او ډاکټر صاحب ته دواړو ته سلامونه وایو زمونږ د ډاکټر صاحب نه د یو پښتنه د پنجاب نه خبرې کوم پاکستان پنجاب نه خاص کر وکړی نه مسله دا سده چې دلته د هوا اندازه عموما خراب شوی دا خو ځان ته دانه ده چې یا په افغانستان کې یا پاکستان کې یا په نورو ملکونو کې دا د ګاډو چلېدو د وجې یا د نورو مختلف شین نه پیدا کیږي خو اصلي عامل څه دی دا په د دې یو وقایع ده یو معالجه ده د دې وقایې لپاره موږ څه کول پکار دي ونی بوټي وکړو نو څه وکړو نور دا چې کوم د وقایې لپاره دا چې زمونږ د اولاد هر څړې په دې خو کاته باندې شروع دي چې د بچو لپاره څه وګړو دا د رزق لپاره څه وګړو دا اکسیجن او د هوا د صفایي لپاره هم د بچو لپاره څه کول پکار دي که ډاکټر صاحب په دې باره کې موږ ته هدایت
ډیره زیاته مننه اسلام الدین رو ډیره خسته پوښتنه مو کوله ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات درکې یو بل اردن کې مخلو بیا بوجو ډاکټر صاحب ته په دې هیله چې ډاکټر صاحب تاسو ټول پوښتنه لیکلي محبوب علي ورور د کور مینه
السلام علیکم
وعلیکم السلام خبرونه ته بخیر اله ورور
مجيب صاحب تاسو دی ډاکټر محترم ته سلام نوړاندې کوم
وعلیکم السلام څه پوښتنه لري ډاکټر صاحب نه
ډاکټر صاحب دا پته لګول کا مجيب صاحب له نن سبا خو حالات په مطابق باندې لکه مسمونو کې دی
کولی مسالې ته اشاره وکول اړ دي خ نظر مو ورک محبوب علي ورور کامیاب وسې ډاکټر صاحب به وس په نمبر سره تاسو ټول اوردونکو ته ان شاء الله چې ځوابونه درکې کوم ودان ډاکټر صاحب مهرباني
مهرباني نوملا دې شوازم روز ماليشا نه دې ورور ډېر مهمه خبره اشاره وکړه یو خبره اشاره وکړه موږ کو هوايا خي او که داخل دې کوټونو کې کوټو کې چې کله د بخاري نه استفاده کوو بیا وځو لومړی د هوا ککړتیا دوه برخې لري یو تعداد په داخل د کوټو کې ده یو تعداد په خارج د کوټو کې ده آزاد هوا کې ده دوی باید لومړی دې ته متوجه شي چې په بخارۍ کې د هوا د ګرموالي لپاره د سخت مواد نه استفاده کوي کدا د سیري خاک نه یعنی د خاورې تل نه استفاده وکړي یا د داسې مواد نه استفاده کوي چې پلاستیکونه استفاده وکړي د ټایرونه استفاده وکړي یا د ډبرو سکارونو استفاده وکړي یا داسې نورونه استفاده وکړي چې هغه ډیر دودونه تولیدوي هغه هم په داخل د کوټو کې باوجود د کوټه ګرمي د روغتیا لپاره ډیر جذب جنونه پیدا کوي په نړۍ کې د 2 میلیونه انسانان په یو کال کې د هوا د ککړتیا له کبله ژوند له لاسه ورکوي بدبختانه 3 میلیونه څخه زیات 3.2 میلیونه انسانان د هوا ککړتیا چې په داخل د کوټو کې خراب پاده د بل کبل لازم د لاس ورکړي نو دی اول باید لومړی ته متوجه شي چې د کوټو په داخل کې دار مطمئن کړي چې هوا یې دومره خراب نه وي چې د خدای نه خواسته د ماشومان او هغه څوک چې سره په کور کې اوسيږي د هغه لپاره د صحت لپاره غټ ستونزې پیدا کړي دویم کله چې هوا د باندې وځي بیا هوا یخ او ګرمه شي معمولا که سړی کوټه دومره ګرم وساتي چې بیا د باندې ځي تغیرات ډیر عاجلي هغه د انسان د صحت لپاره ښه تاثیرات نه لري زه نه غواړم چې نن دغه لومړی موضوع بیا دیغه مرزونه سره چې تنفسي ناروغي دي یا سینه خرابي پکې یا نمونیا پکې یا د ستونو نور ناروغي پکې هغه خبرې وکما دا موضوع موږ تاسو مشخصا د هوا ککړتیا ته اختصاص ورکول شوی دا نو دوی باید په دې موضوع کې دې ته توجه وکړي. دویم اسلام الدین خان ورور چې د کور مینه موږ تاسو سره تماس نیولای دا ویل چې وقایه څنګه وکړو. وقایه داسې کېږي چې موږ تاسو کوشش وکړو چې ونه بوټي دې زیات کینو زیات کېږي. یو ونه د څلور انسانانو لپاره هغه اکسیجن دومره اکسیجن تولیدوي یعنی دومره غازات تصفیه کوي او په اکسیجن بیرته تبدیلوي چې هغه د انسان لپاره کفایت کوي. نو دوی باید کوشش وکړي چې په کلیو بنډو کې موږ تاسو د ونو شمېر زیات کړو. څومره چې ځنګلونه زیات کړو دا به مو دا کومک کړی چې د هوا ککړتیا موږ تاسو کم کړو. بل ورو محبوب طالب محمود علي خان د هغه نه تماس د پنجاب نه تماس نیولی ده هم د ناروغیو د زیاتوالي دلایل وښودل. محمد علی خان ورونه څلور پنځه موضوعات چې موږ تاسو باید ډیر متوجه شو. لومړی دا چې د دوا او زیاته استفاده دا چې د انټي بیوټیک نه د زده مکروب د ناروغۍ نه د درملونو نه دومره زیات استفاده وکړو کله کله مو د زیات مقاومت د بدن مقاومت نه ډیر ټیټ شي بیا چې کله دوا اخلو هغه درملنه هم د دې مکروب په وجه کې غونډر ول نه لګوي. یعنی مقاومت دې دوا او د وزیات دې دوا په مقابل د مکروب په مقابل کې کمیږي. دا هم هغه یو د نورینو نه لجملې څخه ده چې په موږ تاسو غوښنه ملکونه غریب ملکونه کې په دې کې د مردمو ناروغي او د ناروغي په جدول کې رول لګوي. دوهمه موضوع دغه موضوع د شپه اشاره وکړه چې د هوا ککړتیا ده. دریم موضوع هغه ساري ناروغي دي چې لري لپاره واکسینونه موجود دي ولې موږ تاسو د واکسینونو استفاده نه کوو. څلورم موضوع تمرین دا یعنی فزیکی فعالیت دا. فزیکی فعالیت تکسمره فزیکی فعالیت موږ تاسو زیات کو همغوم به مو د ناروغي کچه هم راټیټه کړي. پنځم موضوع چې په دې هغه د دین هم زیاته مهمه ده هغه باید موږ تاسو خپل خوراک په نظر کې ونیسو. دا چې زای مواد نه خورو چې هغه مو د وزیت لپاره د بدن کې مو ستونزې پیدا کړي. په هغه کې به ډېر مالګین مواد نه استفاده نه کوو. د ډیرو د بورچ ولري شکر چې ولري دا شین به ډیر نه خورو. او دریم هغه مواد چې ډیر غوړ ولري دغهونه به ډیر استفاده نه کوو. دغه موضوعات که په نظر کې ونیسو موږ تاسو به د زیاتو ناروغیو په وقایه کې اون دا رول وبولای او په کلیو باندې په ځای کې چې موږ تاسو وسیږو هلته به مو د منطقي وسیدونکو کمې صحیح مشکلات یا ناروغي ولري.
ډیر زیات مننه. ورزو افغانستان ته یو اردن کله افغانستان نه حمله رو شادم خان رو په دې هیله چې نو مورته غلطونه مې ربانی شادم خان رو خبرونه ته په خیر علي.
السلام علیکم. تاسو سلامونه کوم ډاکټر صاحب ته سلامونه کوم.
وعلیکم السلام. رور خبرونه ته بخیر راغلی.
ما ډاکټر نه دا پوښتنه دو چې خومش خال الحمدلله د وزیرستان کې ډېر ونه ونلګی دي یو ځغونځي په تاویر ته وای ډېر ځنګلي نه دي خو کاسو ډېر دغه فراو د ډېر شکر گزاري خومش دا پښتنه ونه کوي چې دلته خو افغانستان کې ور وڅوي دغه لپاره خوراک کیم ګرم خوراک په چار نه چې مش دغه لپاره خوراک کوي چې په ګرم دي.
ها د تاسو په ډیر بخنه سره ډاکټر سره پوښتوي خدای د تاسو پښتنه منځ په نسو ما کبوختنه میوزل بیا تکرار کی تاسو ول چې په وزیرستان کې ډیر ځنګلونه او په افغانستان کې خودمر ځنګلونه نشته کم ځای کې تاسو اوسېږي او کڅنګ خوراک سره اړه لري.
افغانستان کې مش برمر ول سوالای کې د ځنګل طرف ته ډیر زرغونځي بوټي دي د ځنګل دا خو د خوراک څه وی چې په خوراک په زمي کې کیم ګوا ګرم خوراک په چار وی چې مشومان ته ور کوي خپلې کوي.
ها 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 کوم ډول خواړه کوم ډول ګرم خواړه به دوی چې ځنګل سر نګدي نو واخو پاکه د خو خواړه به څډول خواړه وخوري هم دسي.
اې چې ګرم خوراک چې مونږ ته تکلیف نه راکوي خو ګرم خوراک وي.
ها 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 بس ډیره مننه کور دی ودان پختن ډاکټر صاحب ووریدله تاسو ته بس پرختنی وکي کتسلری
ډیره مننه ته نه ډیره مننه
هیله کوم مننه کامیاب شي.
اجازه ده چې تاسو د دې ګرور تشیش بارکله به سر وګه کېږم.
په ډیر بخنه سره فکر کوم ټلیفون اړیکه پرې سولا خو دوی ویل چې په دوی فکر کوم چې د وزیرستان نه د جګړو لامل ورغلی دي او په برمر رسولي کې افغانستان غاړې ته وسیږي وی چې د زنګله ترڅنګ سی یعنی ونی بوټی زیات دی خو د کوشنیانو د خوړو پاړه پښتنه کوله چې سړول خوړه ګرم خوړه وخوري چې په ژمي موسم کې ورسره مرسته وکړي. دا خبره بیخي تغذیه یا نیوټریشن برخې پورې اړه لري، خو بیا هم که تاسو سپارښتنې لري مهرباني.
د دې ورور خو فکر وکړو که دا خو یو داسې معلومات چې هغه غلط معلومات ډېر په جامعه کې شریک شوي وو. پخوا بیا استعداد غذایي مواد ته یخ ویلې یا طبي ګرم ویلې ویلې چې دا یخ مواد باید په ژمي کې ډېر وخوړل شي او ګرم په اوړي کې په ژمي کې ډېر وخوړل شي. زه فکر کوم ښه والی دا ده د ده ډېر تشویش ماشومانو ته و که یو ماشوم نوی پیدا شي تر شپږو میاشتو پورې تنها د مور د شیدو نه باید استفاده وکړي، دې لپاره هیڅ مواد ورنه کړي. که تنها او تنها د مور د شیدو نه استفاده وکړي 10% ناروغۍ د دې دې لپاره چې د اول ورځ نه چې کله په اول سات کې ماشوم ته ولیدیږي تر شپږو میاشتو د اول سات نه څومره ضرورت د مور شیدو ورکړي، دا هم په یو قسم د اقسامو د واکسین په شکل باندې لکه واکسین چې موږ تاسو ورته د ناروغۍ نه ژغوري او د دې زیات مقاومت ولایي. بیا د دوه د شپږو میاشتو نه تر دوه کلو پورې چې کله موږ تاسو د مور شیدو ورکړو دلته باید اضافي مواد هم ورکړو چې تر څو پورې چې د ماشوم فعالیت هم زیاتېږي دلته زیات غذایي مواد ضرورت لري خوراکي مواد ته، دغه اضافي مواد نه هم دوی خپله استفاده وکړي بل مایندې حامله ښځې هم چې څومره موږ تاسو د دې روغتیايي وضعیت ته روغتیايي غذایي مواد دوی زیات ضرورت لري، خصوصا که غوښه که سبزي که موږ تاسو نور حبوبات لکه لوبیا او نخود دا ورکو دوی به تاسو کافي اندازه سره واخلي تر څو پورې چې هغه ماشوم په دغه دې په ګډه کې دا هغوی هم داسې تغذیه شي چې مور خطوه تغذیه حالات ولري. نو دا که په نظر کې ونیسي بل هغه کسان چې د قلبي ناروغۍ لري هغوی باید مالګ مالګینو مواد نه او بل د شحمیات نه دی غواړو نه کم استفاده وکړي تر څو پورې د دوی هغه قلبي مرزونو شدت کم کړي.
او ډیر مننه فکر کوم ډاکټر صاحب،
نظر کې ونیسي ان شاء الله د هوادواله لپاره به ډیر ګټه وکړي. هغه چې به په دې برمه لکن چې د پکتیکا موږ تاسو ولسوالۍ ده هرڅه مرته توجه وکړي.
او ډیر زیاته مننه فکر کوم چې شادم خان رور بیا زنګ وهلې ده او کوس نو ته غواړي سپښتنی ورنو کوي مهرباني نیخ په نیغه یو بل سره وغږی کی او په دې هله چې ستونزې حل شي. مهرباني شادم خان رور. راګ می اوري؟
bale bale اوروسه
hello
او د تاسو راګ اورو شادم خان روډ له ډاکټر صاحب نمو سبله پختن در لکه څنګه؟
hello السلام علیکم ډاکټر صاحب، ټلیفون شاډی کا ساينه د سنگل کې پارتن.
ها د تاسو د پختنې جواب خو ډاکټر صاحب درک بل پختن لري او کا څنګه؟ خا فکر کوم چې دا ځل اړیکا د ټلیفون دومره سم نه ده د مونږ غږ لکه چې ناوري. پار صورت ډاکټر صاحب تاسو د هوا د ککړتیا له امله یو شمېر ناروغیو ته اشاره وکوله، خبه وي چې په دې اړه لږ نور هم وغږېږو چې خلک پوه شي چې دا ولې موږ تاسو دومره ځورېږو یا په دې باندې خبرې کوو، ځکه له دې نه ډېرې زیاتې ډول ډول ناروغۍ رامنځته کېږي، ځیګر، ګردو، توري، قلب، د زړه، سږو، پوستکي. حتی داسې هم ویل کېږي چې وایي که چېرته کوم ځای کې هوا ککړه وي وایي د دېرشو کلو سړی به داسې ښکاري لکه د څلوېښتو کلو که نه، نو د دېرشو کلو ښځه به داسې ښکاري لکه د څلوېښتو کلو. دا خبرې څومره رښتیا دي؟ په دې اړه کلک نور معلومات هم ورکړي.
په دې کې څو موضوعات دي. لومړی تاثیرات، زیات تاثیرات په قلب او په تنفسي سیستم باندې ډېر دي، یعنی قلبي ناروغۍ زیاتېږي، تنفسي ناروغۍ زیاتېږي. هغه کسان چې دماغي سکته یې کړي، یعنی دماغ په حساب باندې پل شوي یا یو لاس کار نه کوي یا خپي کار نه کوي، انا ناملا پرغلی د دو خلکو د پره هڅه د مړینې سبب ګرځي. ډېر څه ساده هغه مړینې چې تر اوسه پورې چې د قلبي ناروغۍ له کبله، تنفسي ناروغۍ له کبله او یا د دماغي سکتې له کبله شوي، د هغوی ډېر څه د علت کمبود د اکسیجن یا د هوا ککړتیا وي. د دې نه بغیر د هوا ککړتیا په ګردو هم تاثیر کوي، په شکر هم تاثیر کوي، د شکر په څنګ کې په جګر هم تاثیر کوي، په توري یا تحال چې موږ ورته په دو هم تاثیر کوي، یعنی د دوه ناروغۍ د زیاتوالي سبب هم ګرځي. او د دې په څنګ کې
پوستکی
باندې جلد هم خرابوي، نو جلد خرابوالی په هغه ناروغۍ دي چې څومره سړی مطالعه کې تاثیر دی ککړې هوا یا کمبود اکسیجن دا ډیر وسی نو هر برخه چې وګوره زموږ ساسي اول خو یو مرض الزایمر مرض هغه کې هم د انسان حافظه خرابېږي هر ځخانه کې څه ټول ویریږي نو د دې مرض شدت هم د الزایمر شدت هم د دې خبره کېږي بل یا فراموشي شورتې دایمنشیا یا هیردل دایمنشیا مرض هم خو سبب هم ګرځي بل د ماشومانو د رشد نشو د نشونما د بتکېدل سبب هم ګرځي یعنی ماشومان که دماغ په دریو کلو کې څومره رشد کوي هلته چې د هوا ککړتیا زیاته وي هلته دوی په کافي اندازه سره رشد نشي کولای بیا څومره چې رشد راکم شي د دې په څنګ کې بیا بل خبره هم کېږي چې راتلونکي وخت کې دوی چې جامعې کې بیا کار هم کوي هغه تولید یا پروډکټیویټي یا محصولات کاری دا هم را کمیږي د همدې لپاره په 2014 کال کې چې د هوا د ککړتیا اقتصادي تاثیرات په نړۍ کې مطالعه شوې دي هغه 3.4 حتی تر 4.4 پورې دومره د نړۍ هغه د اقتصاد یا د عایداتو ناخالصه بڼه هم را کمه کړې ده یعنی د هوا ککړتیا تاثیرات په همیشه چې وګورو دا په ماشومانو کې چې نوي زیږیدل ماشومانو مړینه لوړوي یا د څه کې چې د ناوخته ماشومانو لپاره ماشومانو د زیږیدو لپاره چې مړینه زیاتېږي دا هم د دیوانین تاثیر لري د حامله او خزو د فرغ خزو چې امیدواري د هغو د روغتیا لپاره هم ضروري بعضی وخت حتی ماشوم چې د دې په ګیر کې د ماشوم د ژوند یعنی د غیر مرګ سبب ګرځي تاثیرات ډیر وسیع دي په هر برخه کې تاثیر موږ تاثیر لري نو چې څومره سړی په دې باندې یو کتاب هم هلي کې په یو کتاب باندې هم دا تقریبا نه راخلاصه کیږي د دې ټول خبرو نه هدف دا ده چې د هوا ککړتیا د ټولنه یو غټ مصیبت ده نړیوال یو هدف ورته ټاکلی ده په 2015 کال کې چې کله په د نړۍ د روغتیا بدلی وره دې اداره کې یو جلسه وشوله په دې کې تر 2016 کال پورې په دې کلو کې ملکونو ته وظیفه ورکړه چې تاسو داسې وسایل باید ولرئ چې په هغې کې د هوا ککړتیا باید معلومه شي پیشدې معلومه شي دوهم تاسو باید د مړینې کچه چې د هوا د ککړتیا سره ارتباط لري دا هم باید وارزوئ دا هم نتایج باید راوړئ دغه دوه نتایج که موږ تاسو ولرو بیا هر هېواد کولی شي چې دوی هغه د هوا ککړتیا منفي تاثیرات په خپل هېواد کې په اسانۍ سره
افغانستان دا غوښتنې پوره کړې دي کنه افغانستان د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوالې ادارې دا غوښتنې پوره کړې دي کال په کال ورسره خپل معلومات شریک کړي دي د هوا د ککړتیا په اړه کنه
فکر کوم په 2015 کال کې کوم تصمیم چې نیول شوی ده په بدخانه د افغانستان د عام روغتیا وزارت هغه اهداف ته یا توجه نه ده کړې یا ظرفیت موجود نه وو یم دې په اوس موږ تاسو نه یو تر رسیدلې نو په راتلونکي وخت کې که دغه شي چې دغه خبره ته توجه وشي چې هم په موږ تاسو په منظم ډول سره د هوا ککړتیا چې اوس په دغه ورځ کې دولت ورته مصمم دی نه تصمیم لري چې د هوا ککړتیا دې په منظم ډول سره وګوري دا په نظر کې ونیسي او یاد دې په څنګه دوه موضوعات نور په نظر کې ونیسي چې د مړینې کچه هم د هوا د ککړتیا له کبله څومره فیصد انسانان مري د غوړ ژوند هم یعنی هغه شمېره نه په نظر کې ونیسي دا به موږ تاسو د نړیواله توجه نور هم راجستو او هغوی ته به خپل تعهد وکړو وښیو چې موږ تاسو څومره د دوی سره متحد یو او په 2013 کال کې دغه د مړینې کچه چې په نړۍ کې په هر کال کې 2 میلیون انسانان ژوند له لاسه ورکوي 2/3 برخه د دې معنی چې یعنی تقریبا 3.5 میلیون انسانانو ژوند چې د هوا د ککړتیا له کبله اوس له منځه ځي په 2013 کال کې باید دا وژغورل شي دا 2/3 رقم شي یعنی په هغه وخت کې به موږ تاسو تقریبا د 2.2 میلیون انسانان ژوند له لاسه ورکوي یا د دې څخه کم او دا چې اوس 2 میلیون دي دا به د فیصدي ته راټیټیږي
خدای دې وکړي ډاکټر صاحب د خبرونې په پاتې برخه کې شل دقیقې وخت پاتې د خبرونې یو څو پوښتنې به د پریونشن یا د مخنیوي یا د وقایې په برخه کې هم تاسو څخه وکړم او څو د عوامو په هوی کې چل وړ شي. منګه د خبرونه په پایل کې د ژمي په موسم کې پاکستان کورنۍ او کې د هوا د ګرموالي لپاره د بخاري او یادونه کوله ځین خلکو ترانګېټي وي ځین خلکو د بخاري وي هم په دې کې هر ډول د سوان توکي اچوي تر څو چې ور بل شي او دود نه دومره نوی ریږي خو چې ور بل شي کوټه ګرمي کنه. څو کې خلک دغه بخاري څه ډول وکاري څه ډول انګېټي وکاري په دې کې څه ډول د سوان مواد وکاري چې هغه هغه ضرر کم وي خپل د کورنۍ ته او بل اخر ټول چاپیریال ته.
په دې کې څه دغه څه کارونه چې اول د 10 مواد نه استفاده اونې کی چې هغه ډیر دودونه تولیدې لکه فرض مثال پلاستیکونه موږ تاسو خو دلو پیرونه موږ خو دلو او یا د دبرو څه کارونه چې دونه باید استفاده اونې کی بلکې چې څه دې هر رقم بخاري لري کوشش وکړي چې د بخاري په سر کې اصل تر ورکوي چې هغه نه استفاده وکړي تر څو پرې هغه خراب غازونه چې دغه محیط ته د سند په نتیجه کې راځي هغه ضررات کا ضرر کم شي او هوا ډیر ملوث نه کی. دا بندې کدی چرته په داسې ځای کې وسیږي شالت د خښتو بټي آلته عمومي امامو دنا او د عمومي امامو نه استفاده کوي کوم د هغه سره خبرې وکړي چې د امسایګانو سره خبرې وکړي چې څه پرې هغه د داسې مواد نه استفاده ونه کی چې د اوسیدونکو طرف چې په کوم منطقه کې دی وسیږي حالت د خلکو لپاره ډیر مضر تمام شي. بل به چې بل خبره په دوی زیات متوجي شي هغه د هغه موضوع ده ونې بوټي به ډیر کېني چې څه دوی ډیر ونې بوټي کېني دا هم تاسو ته کولای شي چې د هوا په پاکوالي کې رول لوبوي. دې په څنګه کې په داخل د کوټو کې هم به متوجي شي دا څه کوي کې چې تنها د هوا ککړتیا د باندې د کوټو نه مهمه ده د کوټو په داخل کې دوی باید داسې دود او داسې مواد نه استفاده ونه کړي چې هغه کوټې چې څومره ډیر دود غلنې وي دا د ماشومان او په صحت باندې ډېر منفي تاثیرات لري. سیګریټ نه استفاده نه ونه کړي سیګریټ نه استفاده کوي ځکه سیګریټ خو یو خپل سړی ته بل هغه څنګه چې څوک پاتې کې او سر وسیږي چې هغه د لپاره هم یو ډیر منفي تاثیر لري او تا منفي تاثیرات حتی د سړی نه چې سیګریټ وایي د بل سړی نه چې په څنګه کې وسره کې وسیږي او د دود نه د دوه تاثیرات په دې راځي په غو باندې هم منفي تاثیرات لري. دا خبره چې په نظر کې ونی شي بل د کوشش وکړي چې کله باسکلونه استفاده وکړي د دې په جواب باندې چې همیشه د دې موټرونو استفاده کوي دا هم د موټر نه د باسکل نه استفاده کول د کار کوي یو فزیکی فعالیت ورته او د فزیکی فعالیت په څنګه چې بل خبره ورته ډیره زیاته مهمه ده هغه ورته مهمه ده بری کولای شي چې د هوا په پاکوالي کې عمده رول لوبوي. دې خبره ته باید متوجه شي بل موضوع چې دینه هم په ځاګه مهمه ده دې باید کوشش وکړي چې د عمومي ترانسپورت نه د دولت سره د شکارو کې کوشش وکړي چې غاټ موټری ډیر خلک په موټر یو موټر کې انتقال شي نظر په دې باندې چې کور کې د څلور پنځه شپږ موټر ولري دا په نظر کې ونی شي. او بل ساحه سبسټیټ ورته وي یعنی شنه ساحه چې ورته وي دې کوم ځای کې چې وسیږي هلته د وسیدلو په څنګه هغه شخصي جوړي هم شناخت دومره کافي ساحه وجود لري شال ته یا چمن یا شنیونی د خودلو چانس زمينه او شرایط پر کوم ځای دي. بل خبره دا ده چې دولتونه هم باید ته متوجه شي چې هغه پلان په نظر کې نیسي د دې فابریکې کارخانه نه باید رښتونونه تنځي او نه باید په خوندزه تنځي ځکه په خوندزه کې هم ماشومان پاسانی سره د دې مرض نام څخه ډیر پاسانی سره متاثر کیږي او یا په داخل د رښتونونو کې مریضان چې کله راځي هغه هم مقاومت هم چیږي او دې ډیر پاسانی سره متاثر کیږي. رښتونونه او خوندزه او د اوسېدو ځای نه باید به وو خښته د بټیو نه یا د کارخانو نه چې هغه بیا ډیر د غلن مواد تولیدي دی غونم باید لري شي. دا خبره کوم مجموع کې دي په نظر کې ونی شي نو ان شاء الله موږ تاسو ته په راتلونکي وخت کې د هوا د ککړتیا
ها ډاکټر صاحب یو پښتنه ډیر زیات لګزره زراعت یا کرنې یا اګریکلچر پورې اړه لري خو نه پیغام د تاسو سره په دې میډیکل کتابونه کې به تاسو ته سترګلان تیر شوی او کنه کله چې موږ وایو چې ونی باید وکړو شنې ونی هوا پاکي هغه کوم ونی دی زکه خو د توت ونی نور شنې ونی کوم ځانګړي ونی دی چې هغه د نور ونو په پرتلا ډیر هوا پاکولې شي چې دا اوس خو ژمې موسم د ولدين وروسته به بیان سو ماشي وروسته خلک ونی بوټی کوي کنه چې هغه ته به یو 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 مرسته شي هغه سره
په مجموع کې په نظر کې ونی شي دا سي بوټی چې
چې دغه هغه شنواله ډیر وخت دوام وکړي. تمه تاسو د افغانستان کې لیدلی یا په پاکستان کې لیدلی یا په نورو هیوادونو کې لیدلی دا هغه څهونه چې دوی ډیر وخت لپاره د کال ډیر وخت لپاره بیا شنه پاتې کیږي، حتی په زمي کې وخت پر شنه پاتې کیږي. د دغه ونو موجودیت د هوا په کولو کې ډیر لوګو وي. نو دا غنا جو دا غونی چې موږ تاسو ته د کابل پانسون یا نور ځای کې ولري دا هغه ونی دي چې دا موږ تاسو زیاته هغه کو استفاده ترو کو هغه یعنی د غو ډیر کینول د هوادوال د فاره د صحت لپاره جواب وکړتیا کړو لوي بل مهمه موضوع چې مخکې ما مستل اشاره ورته کوم چې دا کې چې هغه ویره نشي هغه موضوع د عامه په هوی ده چې د عامه په هوی معلومات موږ تاسو زیات کو دا د دې زیاترو لولوي هر نفر به کوشش کوي چې خپل کور کې د هوا په ککړتیا کې دومره رول لولوي چې د دې د هوا محیط خلاف کی او د دې نه بغیر د هوا بل دغه د کثافات موجوده کې مهم ده چې غوښته ته موږ په افغانستان کې په کابل خاروالي کې اداره ده د هوا د تنظیفاتو د پاکوالي یعنی هغه باطله مواد چې کله بعض خلک د غذایی مواد د پریدون ورسته د خړلدون ورسته د خړلدون ورسته موهید کې پاتې کیږي باطله دانیان چې توي دغه باطله دانیان یکدا د شي منظم سیستم ورته لري حتی بعض وخت دی په بازار موهید کې پاتې نشي چې هغه کله بازونه راشي بیرته دغه خراب باقی مونده مواد کې پاتې د پاسانی موهید ډیر ډیر مواجهه متضرر کولای شي. د دوی د منیجمنت لپاره د ادارې لپاره باید د مربوطه شاروالانو سره د حکومت سره د سیستم باندې کار وکړي چې هغوی یا خخې کی چې خخې کی ګټه بیده په راتلونکي وخت کې د ضرورت لپاره هم هغه عضوي مواد دي چې پرچه کیږي بیرته یعنی د ځمکې په قوي کولو کې چې بیا ښه زراعتي مواد مان سره وړي په دې کې رول لوبوي. دا خبرې په نظر کې کوي چې زه جواب تاسو ته کوم انشاءالله موږ تاسو ته په راتلونکي څو کلونو کې اقلم
مهیب پاکړی انګه پاکوالی لپاره به قدمونه پر ځای کې نیولې. ډاکټر کله چې تاسو د عامه پوهاوی خبره کوي کنه په دې کې تاسو اوس شایدان سي بټولنیزو رسنیو کې خ کمپاین روان دی خ په درس کې هر څوک چې یو د خښتو بټي وویني عکس اخلي او په فیسبوک یا په ټوئیټر باندې شریکوي. نور څو سي د عامه پوهاوی د لوړوالي په برخه کې د رسنیو د ونډې ترڅنګ خپل خلک څه کولای شي په کلو سو کې په جمعهتونو کې د ملایموان وانډا په دې اړه هم کلګرانه وچو
په دې څه چې په مسلو کې کوم غوښته شی وګورو اسلام یو انده برخه دا چې د روغتیا لپاره اختصاص ورکول شوی دی. اسلام هم غوښته نظافت کې موږ تاسو ډیر هم توجه کړی چې باید نظافت پاک وساتو محیط باید پاک وساتو. د مولوی صاحب د جماعت چې کینی د دې مرحله نه کې شروع کو هم د سمرو تاسو خوندوي ته لاړ شو خوندوي کې ماشومان د لپاره حتی په پانتونونو کې د هوا د پاکوالي لپاره په یو مضمون باندې پراتون کې وخت کار وشي. د دې په څنګ کې پروختونونو کې کوم تاسو ګورو هغه قابلیت نار کارکونکو کارمندان دوی باید عملی قدمونه کیږدي. کله کله داسې کیږي او تعداد معلومات هغه وخت موږ تاسو ته ډیر مهم دي چې هغه سبب د تغییر د سلوک د خلکو شي. یعنی هم په دې باندې پوه شي چې دغه بټۍ چې دا وته ولیدي دا خرابه ده. د دې په څنګ کې دوی باید هر انسان عملی اقدام د خپل ځان شروع کړي د جامعې شروع کړي. بیا هم داسې که حتی تلویزیونونه میډیا باید د دو هغه تحقیقات ډیر د هوا د کثافتیا له کبله ستونزې رامنځته کوي، هغه که اجتماعي ستونزې، هغه که اقتصادي ستونزې، هغه که روغتیایي ستونزې. د دغو ستونزو باندې معمولا بحث وشي تر څو خلک دې ته متوجه کړي چې دا تنها داخلي خبره نه ده، دا په عمل کې زموږ تاسو د ټول انسانانو ژوند خوري. دا تنها د خان او د غریب خبره نه ده که په ساحه کې هر څوک تیریږي که د هغوی اقتصادي وضعیت ښه وي که بد وي هر څوک چې قدم وهي هغه د دې خراب یوانه ډېر جات متضرره کیږي. نو دلته باید د هر چا د مسؤلیت د جامع مسؤلیت باره کې هم بحث وشي، د افراد مسؤلیت باره کې هم بحث وشي، میډیا او د تلویزیونونه او رادیوګانې د دوی لپاره اخبارونه کې هم داسې ټاپیکونه په دې بحث وشي. دې څنګه په بل شي چې بحث کیږي هغه موضوع دې ده چې بعضې وخت داسې اشار وشي په هغه د کابل د غرونو سرونه چې اوس پورې د دې لپاره هغه پاتې چې هغه باید شنه شي د غوښنواله د کابل د هوا په پاکوالې کې رول لوبوي. حتی هغوی خلک دې ته مجبور کړي چې دغه څوک ځمکه غصبوي او په هغه باندې بیا کور جوړوي. هغه ساحه دې ته اصلا اختصاص ورکړل شوی دی اول نه پلان دی چې دا باید شنه شي د دوه کې هم باید اندر رول وګي یعنی دولت هم متوجي کې چې ورور د ما کوم چې دوه څه ګمه دلته خوشنه فا نشته شنه فا تاسو په نقشه راولي په نقشه کې پیدا کوي شنه ساحه څنګه کړی دا ترڅو پرې دا د غاښ زمينه راکمه شي او چې غاښ راکمه شي بیرته تلته ونی کیږي دا په مجموع کې د رول وګي چې موږ تاسو د هوا پاکوالي کې په پاکوالي درجه لوړه کړو او د هوا د ککړوالي درجه راټیټه کړو.
کچې دا واکه کړې ډاکټر صاحب دا خو ډیر ګڼ اقتصادي زیانونه هم لري او کړي شي په ځینې وخت کې ډیر ملماتون کی په دې برخه کې هم خپل معلومات شریک او په ورته وخت کې د افغانستان حکومت پر اختیار هم په دې برخه کې متحد دی ژمنتیا لري چې دې سنځي ته جدي وګوري او دا پر اختیار هم چې حل کړي دا سنځه او کڅنګ
بعض وختونه دغه اخیری معلومات شما لاس را وړي په دې کې چې ول وصله مشکشت افغانستان حکومت د هوا د محیط حفاظت لپاره ډیره توجه معدنو ته کړې ده چېلته خلک ونه شي کړلی په قاچاقي ډول سره د معدنیاتو نه استفاده وکړي. دغه بل اړخ چې د هوا د پاکوالي ده او د شنو ساحو ساتل دي یو ته ډېره زیاته توجه نه ده شوې او دا یو سیاسي تعهد ته ضرورت لري ځکه دا د یوې ادارې مسؤلیت نه ده نه دا تنها د عامې روغتیا وزارت مسؤلیت ده نه تنها د وزارت زراعت مسؤلیت ده په دې کې باید ټول ادارې یو بل سره لاسونه ورکړي او د هوا د پاکوالي لپاره باید دوی کار وکړي. اوسه پورې په دولت کې دغه برخه ډېر عمده تعهد نه لیدل کېږي که ډېر عمده تعهدات لیدل کېدلی نو اقلا هغه د ملګرو ملتونو د دبلیو شو یا د نړیوال روغتیایي سازمان چې کېدای شي نورو نور ادارو هم عینې پلانونه په نظر کې نیولي ولې دا چې زه ډاکټر یم د صحت له نظر مې دا موضوع ډېره څېړلې ده روغتیا له نظره نو د ملګرو ملتونو هغه اداره چې په روغتیا باندې ډېر تمرکز کوي په روغتیا مسؤلیت لري دبلیو شو هغوی سره دوه پلانه جوړ کړي وو یو خپل پلان تعهد دا و چې موږ تاسو به په منظم ډول سره هر هیواد چې د دبلیو شو غوښوي هغوی به د هوا ککړتیا نه درجه معلوموي بل به دې په څنګ کې دا معلوموي چې څوک څنګه خلک ژوند د هوا د ککړتیا خبره ژوند له ورته ان هو په 2009 کال کې کابل کې دا تخمین شوی و چې د 3000 حدودو په حدودو کې انسانان ژوند له لاسه ورته ولې 2009 او 2019 لاس کال په منځ کې وته لیدي بد وختونه ما د عام روغتیا وزارت هیڅ داسې ارقام پیدا نه کړل چې دوی مستقیما د هوا د ککړتیا له کبله د دې کې تمرکز کړی په دې کار کړی بل د عام روغتیا وزارت چې موږ تاسو یو څلرو دی او دا ټول لویتونه مهم ارزښتونه په هغه کې ډېر فوکس کې شوی دلته یو پخ چیت په نامه درې میاشتې کله شپږ میاشتې کې راوځي ګوري چې روغتیایي وزارت په مختلفو برخو کې دي مایندو سرخه وضعیت ماشومان او دی واکسین دی تغذی نور د سایه ساري مرغې لکه ملاریا تبرکلوز دی وضعیت څنګه شوی دا په دې کې مو سفر په دې تیر راسته کولو کې دی هوا د ککړوالې له کبله چې روغتیا څومره متضرر شوی دا څومره مړینه زیاته شوی دا هغه لا تر څه پدې کې په نظر کې نه دی نیول شوی نو زه امیدوارم چې په راتلونکي وخت کې دولت خصوصا د ولسمشر دفتر دوی ته ډېره زیاته توجه وکړي او مربوطه ادارو سره ادارو ته بهش هدایت ورکړي هغوی ته مسؤلیتونه ورکړي چې دوی اوسه پورې څه کړي دي راتلونکي وخت لپاره څه پلان لري هغه لس کلونه چې تېر شوي دي هغه تېر شوي دي اقلا که د 2019 کال نه اوس شروع کړي نو موږ تاسو به په 2020 کال کې اقلا لس راوړنې ولرو ځکه دا یو څلاني مرحله ده دا د یوې ورځې د دوه ورځې کار نه ده دې کې باید دوامدار مربوط به دولت هغه مربوطه ادارې په دوامدار ډول سره کار وکړي چې څو پرې د هوا د ککړتیا کې سړي راټیټه کې هوا خو مسل په خلک پاکېدل ناممکن دي په ټول ملکونو کې چې ګوره 15% خلک چې په نړۍ په هر برخه کې اوسېږي په یو قسم د اقسام باندې دوی د ککړې هوا سره مخامخ دي او افغانستان په ټول نړۍ کې هغه ملک چې د مړینې کچه د هوا د ککړتیا له کبله ډېره لوړه ده
تقریبا کال کې 13000 کسانو ته رسیږي
دا د سلیر زره په حدود کې چې موږ تاسو ته پروګرام کې خبرو وکړله دا په 2014 کې واغو چې موږ تاسو په 2018 خلاص کې یعنی د شلپ د دلته 15% په شلپ ساده پر هغه ته 100% پر زیاتوالی راغلی نو د دې زیاتوالی کې وو کدا تقریبا د 1.5 په حدود په وجود کې انسانان چې په کابل کې وسیږي په یو کال کې خپل ژوند لا تور کوي. یعنی سمه نه کابل کې موږ تاسو شپږ ملیونه نفوس لرو، چې چیرته څلور سوه نفر په یو کال کې په یو لک ژوند لا تور کوي، څلیر زره کېږي، په پنځه سوه ته ورسیږي ډېر زره کېږي. چې دغه تحقیقات په 2014 کې شوي دي، نو دغه شیان که دولت ورته توجه وکړي، موږ تاسو به د مړینې کچه راټیټه کړو. بل د نړیوالو سازمان سازمان د WHO راپور په تېره ورځ کې چې ما ولوستل، هغوی ښودله ده چې په افغانستان کې 25% د مړینې د مړینې خلک چې مړه شوي دي، دا مستقیما د هوا د ککړتیا سره ارتباط لري. یعنې د مړینې کچه خو د میندو څومره لوړه ده، د ماشومانو لوړه ده، دا بیا چې ټول سره جمع کړي آخر کې 25% سره وباسي، بیا هم د مړینې کچه د هوا د ککړتیا له کبله لوړه ده. نو مهمه ده چې د افغانستان دولت دا په خپلو اولویتونو کې په نظر کې ونیسي، او په راتلونکي وخت کې موږ تاسې د مړینې کچه کمه او بالاخره یو صحتمند په هیواد کې یو روغتي حالات ولرو، او د ملي نکاح سره ټیټه شي، او هوادوال خوشاله او غوسه ژوند لري.
ها ډاکټر صاحب، نوروز اخمل اوس د مال تاسو لندن کې اوسېږي، لندن نم لما سره خبرې وکول ټلیفون لاري، ک تاسو د لندن په ځای د اوس په کابل کې یالت پښیمه کې اوسېدلای چې دغه سی یو بحراني حالت ده، تاسو به څه کول؟ د اوسېدونکو په توګه به تاسو کوم کارونه کول چې تاسو خپل ژوند خوندي وساتئ؟
لومړی خبر ما دا کوله چې خپل کور کې مې کتل چې کور کې زموږ د سرخه مواد نه استفاده کوو، ځکه که کور کې موږ د سوخت د خرابو مواد نه استفاده وکړو، هغه کوټه کې د ټولو نه زیات په داخل د کوټې کې چې ګرموي، هلته ډېر مضره مواد تولیدوي، چې دغه مضره موادو تاثیرات د دې باندې نه هم ماته په داخل کې زیات دي، ځکه که کوټه کې د اکسیجن موجود کم شي او ماشومان حتی شپه تیرې کې بعض وخت کې حتی د مړینې سبب ګرځي، نو د دې نه استفاده کوله. د دې په څنګ کې مو بیا د همسایه سره خبرې کولې چې ورور تاسو سترخه مواد نه استفاده کوئ، اقلا په جمعات کې چې اوسېدلې موضوع مو د جمعاتوالو سره شریکوله، او جمعاتوالو هم دې ته تشویق کوله چې موږ تاسو په ظاهري ډول سره وګورو چې کوم ځای کې د خښتو بټۍ، کوم ځای کې عمومي عمامي هغه ډېر د سوخت مواد تولیدوي، یا کوم ځای کې بل بلند منزل هغه هم د سوخت خراب مواد نه استفاده کوي، ډېر څه د تولیدوي، نو د دوه خلکو سره خبره کوله. آهسته آهسته که دلته زموږ زور نه رسېدلې موضوع ناحیې ته رسوله، او هغې ته هم رسوله، او بالاخره خلک هم را داخلوله په دې خپل همکاری کې. نو د ځان چې شروع کړو، بالاخره د محیط سره لاړ شو، د محیط نه وروسته بیا د حکومتي چارواکو سره د خپلو ستونزې شریکو، دغه شیان ډېر عمده رول لري. ما اسباب هم همدا مسؤلیت و تر څو پورې په موږ تاسې په د هوا پاکوالي کې فردي، فاميلي او اجتماعي مسؤلیت ادا کړی دی.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب نوروز اخمل، کور مو ودان چې یو ساعت مو د ټلیفون لارې لمغ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. په دې هیله چې تاسو د ګټورو معلوماتو نه ګڼ شمېر اوریدونکو ګټه واخلي، د دوی د خیر روغتیا په هیله، د پاکې هوا په هیله، د پاک چاپیریال په هیله، زه ستاسو کوربه مجاهد جواد او د خبرونه پروډوسر نه هیڅ هر له تاسو اجازه غواړم. د خدای پامان، تاسو په لوی او بخون کې رب سپارم.
Voice of America. ډیوا رادیو اوري.